Schwarzenegger, dass du Stallone schei. په دې پروګرام کې اورئ چې د نړیوال بانک په یو نوي راپور کې وایي چې افغانستان په وروستیو کې د روغتیا په برخه کې پرمختګونه کړي. دغه راز په غزنی کې اعتراض کوونکو په مشروط ډول د کندهار کابل لویه لاره د ترافیکو پر مخ پرانستې ده. دغه راز د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندهار چارواکي وایي تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ د امنیي قوماندانې او د لویې لارې د لوا پر ودانۍ د وسله والو په یوه برید کې دوه حمله کوونکي وژل شوي او درې پولیس ټپیان دي. په غزنی کې اعتراض کوونکي وایي چې د ولسمشر له ژمنې سره سم یوازې مسافر وړونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د کابل کندهار په لویه لاره تیر شي. یوې سخت دریزې وسله والې ډلې په سوریه کې د روسیې د نسکورې شوې الوتکې د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د خبرونو تفصیل. د کندهار چارواکي وایي تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ د امنیي قوماندانۍ او د لویې لارې د لوا پر ودانۍ د وسله والو په یوه برید کې دوه حمله کوونکي وژل شوي او درې پولیس ژوبل دي. د امنیي قوماندانۍ ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل
ماخوستن ناوخته وسله والو تر انګورو یو چات موټرسایکل د بولدک ولسوالۍ امنیه قوماندانۍ ته نږدې دروازې ته چاودنه ورکړې ده او وروسته پر امنیتي ځواکونو باندې توریستي برید کړی دی چې امنیتي ځواکونو غبرګون سره مخ شوي دي. پر امنیت سوي لنډمهاله نشته کې دوه وسله وال تر هغه وژل شوي دي او درې پولیس سرتیري زخمیان شوي دي.
یوې بلې امنیتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې درې پولیس وژل شوي دي. وسله والو طالبانو د سپین بولدک د تېرې شپې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کړی چې زیات شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په کونړ کې د امریکا د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې وویشت وسله وال وژل شوي دي. کونړ ولایتي شورا یو غړي ولایت خان د جرمني ډي پي خبري اژانس ته ویلي چې وسله وال د شلتن ولسوالۍ په چاوګام سیمه کې په یوې مدرسه کې راټول شوي وو چې بې پیلوټ الوتکې پرې برید وکړ. تر اوسه سیمه ییزو افغان او د ناتو چارواکو دا پیښه نه ده تایید کړې او دا هم نه ده څرګنده چې وژل شوي افغان طالبان که د پاکستان د تحریک طالبان غړي دي. په کونړ کې د امریکا په هوایي برید کې د وسله والو د وژل کېدو خبر په داسې وخت کې خپرېږي چې په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو پوځ ویلي په تېر 2018 میلادي کال کې شاوخوا 2000 هوایي بریدونه کړي چې دا د وړم کال په نسبت دوه چنده زیاتوالی ښیي. د جرمني حکومت د چهارشنبې په ورځ هغه پلان تصویب کړ چې له مخې د افغانستان په ګډون د دې هیواد بهرني پوځي ماموریتونه تمدیدېږي. د دې پلان له مخې چې د دې هیواد د پارلمان تاییدېدو ته اړتیا لري په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د جرمني سرتیرو شمېر 1300 تنو ته زیاتېږي. د جرمني دفاع وزیر اورزولا فون ډر لاین د جرمني ARD تلویزیون ته وویل چې دغه اقدام به د اصلاحاتو له هغه بهیر سره مرسته وکړي چې د افغانستان حکومت پیل کړی دی. جرمني چې ولسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې ونډه درلودلې ډیری ځواکونه په مزار شریف او کندوز کې دېره دي. د قزاقستان پارلمان موافقه وکړه چې متحده ایالات کولی شي د قزاقستان له هغه ترانزیتي لارې چې دا هیواد د کاسپین سمندرګي له لارې له اذربایجان سره نښلوي افغانستان ته د غیر پوځي وسایلو او موادو انتقال لپاره ګټه واخلي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر قیرات عبدالرحمنوف پرون د پارلمان تر پریکړې وروسته وویل چې د دې موافقې له مخې امریکا به د کاسپین سمندرګي له لارې غیر پوځي مواد او وسایل د قزاقستان له ختیځ څخه ازبکستان ته وړي او له هغه ځایه به بیا د ریل ګاډي په واسطه افغانستان ته انتقالیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل هیواد له متحدو ایالاتونو سره له 2018 میلادي کال رئیس د ترانزیت موافقه کړې ده. په غزنی کې اعتراض کوونکي وایي چې د ولسمشر له ژمنې سره سم یوازې مسافر وړونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د کابل کندهار پر لویه لاره تیر شي. د دغه اعتراض یو شمېر مشرانو د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي چې پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غني له دوی سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه وکړه چې د هغې پیښې قاتلین به چې دوی اعتراض ته اړ ایستلي دي اووه ورځو په ترڅ کې نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. همدارنګه به دوه تنه برمته شوي هم د تښتونکو له منګولو ژغوري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. دا هم د سیمه نړۍ څو خبرونه. یوې سختدریزې وسله والې ډلې په سوریه کې د روسیې د هغې الوتکې د ویشتلو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د نسکورېدو په نتیجه کې یې په لسګونو کسان وژل شوي. عربي ژبې ورځپاڼې الدیار د جیش الاسلام په نوم د سختدریزې ډلې اعلامیه خپره کړې چې ادعا کوي دا روسیې الوتکه د دوی وسله والو غورځولې ده. جیش الاسلام د دمشق په ختیځه غوطه سیمه کې د بشر الاسد له حکومتي ځواکونو سره جنګیږي. په غوطه کې د روسیې د الوتکو او د سوریې د پوځ په وروستیو عملیاتو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې ان شپږویشت ډوله دا الوتکه هغه مهال وغورځېده چې غوښتل یې د لازقیه ساحلي ښار په هوایي ډګر کې کښېني. د روسیې دفاع وزارت ویلي د یوه جنرال په ګډون په الوتکه کې درې دېرش سپرلۍ او شپږ عمله ټول په دې پیښه کې مړه شوي دي. د برېتانیا پولیس وایي په لویدیز ښار سالزبوري کې د روسیې د یوه پخواني جاسوس او د هغه د لور د وژلو لپاره د اعصابو له فلج کوونکي ګاز څخه کار اخیستل شوی دی. د برېتانیا د ترهګرۍ ضد پولیسو مشر مارک راولي پرون په لندن کې خبرلاند ته وویل تایید اولی شم هغه نښې نښانې چې معلومیږي د اعصابو د فلج کوونکي ګاز له امله دي. په دې شیبه کې په دقیقه توګه د تثبیت شوو موادو د څرنګوالي په اړه نور څه نشم ویلی. د مارک راولي په خبره شپږ شپېته کلن سرګي سکریپل او د هغه نهه دېرش کلن لور یولیا درې ورځې وړاندې په سالزبوري ښار کې بېهوشه او په نازک روغتیایي حالت کې وموندل شول. د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې پرون د یوې هلیکپټر د غورځېدو په پیښ کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي. راپورونه وایي چې دا هلیکپټر د ګرجستان پولې ته نږدې غورځېدلی ده. خبرونه مو لازم دي لړو واوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په غزنی کې اعتراض کوونکي وایي د ولسمشر له ژمنې سره سمې یوازې مسافر وړونکو موټرو ته اجازه ورکړې چې د کابل کندهار پر لویه لاره تیر شي. نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ پرون په هلمند کې ولمانځل شو خو په هلمند کې اکثره ښځې د حکومت لپتو اقداماتو شکایت کوي. په تیر بیا خون کې وایي چې څو میاشتې تنخواه نه دی اخیستې.
څلور میاشتې کېږي چې زموږ استادانو ته معاش نه دی ورکول شوی. ولې څه لک لري موږ په دې لک باندې نه پوهېږو چې ولې نه ورکوي زموږ معاشونه.
نړیوال بانک په یو نوي راپور کې ویلي چې افغانستان د روغتیا په برخه کې پرمختګ کړی دی. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو د خپرونې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مو دا ځل دودیز طبابت ته کتنه کړې. په تېره بیا چې ناروغ ته د څاروي پوستکی وراغوستل کېږي
لکه کمی سوا ونده ایتی با بیتسام لاسو دسته بیا خالی اکلو گر وجود ما خالا ووتا او دسته یا سال و پنج تبا با و مغا با این خدای پاک بستو که در ورک اکلو باس.
مننه چې ازادي راډیو اورېدې. خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنو دي. خپل تخنیکی همکار میر محمد اصافی په امراسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو اورېدل چې په غزنی کې اعتراض کوونکو وایي چې د ولسمشر له ژمنې سره سم یوازې مسافر لونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د کابل کندهار پر لویه لاره تیر شي او هغه هم د ورځو په مخه چې افغان ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې په دې ورځو کې به د هغې پیښې قاتلان چې دوی اعتراض تا اړی استلی دی نیسی د قانون منګولو ته به سپاری او همدارنګ به دو برم تشوي کسان هم د تختونکو له منګولو ژغوري. په دې اړه مې په مخکې په خبرونه کې د ازادي راډیو له سیمهییز خبریال شریف الله شرافت سره خبرې وکړې او له هغه مې وغوښتل چې اعتراض کوونکو څه وخت دغه ژمنه له افغان ولسمشر سره کړې او اوس لاره خلاصه ده کنه.
تیر ورځ نا وخت ولسمشر محمد اشرف غنی له لارین کوونکو سره د ټلیفون پر کرښه خبرې کړې دي او هغې سره ژمنه کړې ده چې ستاسې هغه کوم غوښتنې به پوره کوي او هغه کسان چې قاتلین دي او هغه کسان چې برمته شوي دي هغه به په اوو ورځو کې مثلا د قانون منګولو ته سپاري. خو دغه لاره لا اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده او احتراز روان دی. دغه پریکړه تر 9 بجو وروسته به منل کېږي. هغه وخت چې د دغه کم وژل شوي کسان دي د دغه جسدونه به خاورو ته سپارل کېږي او د هغوی جنازې به کېږي تر 9 بجو وروسته. او مسافر لاریون کوونکو لا هم خپل به لاریون ته ادامه ورکوي. دغه ورځې په ښار کې به هم خیمې ولاړې وي او هغه به د ښار له واټونو چې ایسته کېږي یعنی چپ تر څو خلکو ته د هزار سبب ونه ګرځېږي. د ترافیکو پر مخ به لاره خلاصه وي خو یوازې هغه کسانو ته اجازه ورکول شوې ده دغه د کابل کندهار تر منځ پر لویه لاره باندې چې په هغه کې مثلا مسافر وړونکي وي یا مثلا په هغه کې ترکاري یا دغه راز د خوراکي مواد وي لکه غوښې او دې ته ورته نور هغه څه. خو لاریون کوونکو هم دغه ما چې وړاندې د دغه ولایت د والي د ویان محمد عارف د نوري سره خبرې کولې ده ویل چې مثلا دغه غوښتنې لاریون کوونکو هم منلې دي.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې د دغې کورنۍ چې وژل شوي درې تنه تر اوسه پورې نه و ښخ شوي مونږ تر اوسه پورې په دې اړه راپورونه نه درلودل.
بالکل همداسې مسله د دوی همدا اوس تر دا اوسه پورې لېږدوله تر اوسه پورې جنازې نه وې شوي. نن 9 بجې د دوی جنازه اصلي او هغه په قرباغ ولسوالۍ او دغه په غزني ښار کې له دغه خیمو سره تر هغه تر دغه 9 بجو وروسته کله چې جنازې وسولې وروسته به بیا دغه لاریون کوونکي د 2 ورځو لپاره دغه هغه موټر چلوونکي هغه موټر سپرلۍ ته اجازه ورکوي چې په هغوی کې مسافر وي او دغه راز په هغوی کې خوراکي مواد وي.
د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت چې په غزنی کې د وروستي اعتراض او د چې د وروستي هغه جولجړی په اړه نور معلومات راکول چې د دغه اعتراض کوونکو له افغان ولسمشر سره په خبرو کې پرې موافقه کړې ده. د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي چې افغان ولسمشر ورسره ژمنه کړې ده چې په 2 ورځو کې به د هغې پېښې قاتلان چې دوی اعتراض ته اړ ایستلي نیسي د قانون منګولو ته به سپاري او همدارنګه به هغه 2 برمته شوي کسان هم چې وسلوالو له ځان سره تښتولي خوشي کوي. د کابل کندهار لاره له 6 ورځو راهیسې تړلې ده. د دغې لارې په اوږدو کې دواړو خواوو ته ډېر موټر بند پاتې دي او مسافرونو ته یې هم ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د ازادي راډیو اورېدونکو هم د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې د دغې ستونزې او دغه راز په غزني کې د وروستي لاریون په ارتباط خپل نظریات څرګند کړي دي. څو تنو به په ګډه واورو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. وی دا مسافر ته توجه نه کیږي چې د کندهار د غزنی لار د کابل لار باندې د مسافرین ګرد باندې پاتې دي. وی چې ته توجه نه کیږي نور پولیس چارواکي دغه څنګه ګم پاتې دي. مستاسه دغه غوښتنه لرو چې تاسو د لوټو چارواکو پر دغه اواز ورته چې دا موضوع حل کړي ټول مسافرین باندې پاتې دي. مخه وشه.
ہلو السلام علیکم. زه نزاب الدین هلمند خطاش صدا پیغام پرځم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. هله کوم چې ما پیغام نشر کړم. د اشرف غنی صاحب خدمت له غوښتنه ده چې زیر تر زیر د غزنی ولایت تورسی او د خوزمنو کورنۍ مشکل ورحال کې او د دې خوازه لارې او د خوازه لارې مسافر خلاص کې لار ورته خلاص کې ځکه چې موږ د ګوتې په کې دوه د لاسو په کې دوه سره او د کاټو په خورولو سره موږ دې چوکۍ طرفه ولې بیا هم موږ د ولس غم نه کوي. وسلام په احترام لکوم چې ما پیغام نشر کړی. خدای خامہ
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
د ازادي رادیو د څوتنو اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په اسپټون کې ماشين کې په غزنی کې د وروستي اعتراض او د غراز د کندهار د کابل کندهار د لوی لارې د بندیدو په اړه څرګند کړي وو. لکه څنګه چې مخکې مو اوریدل اعتراض کوونکو موافقه کړې چې د غلار به د مسافرونکو موټر پر مخ دی وو روزو په مخه اخلاصوي. نن 9 بجو د لارې امپرانستل کېږي. نړیوال بانک په یو نوي راپور کې د روغتیا په برخه کې د افغانستان د پرمختګونو ستاینه کړې. په دغه راپور کې چې د ناامنۍ پر وړاندې د پرمختګ نوم ورکړل شوی دی، د افغانستان د روغتیا سیستم د ښو خدماتو د وړاندې کولو یوه بېلګه بلل شوې ده. نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
د نړیوال بانک تازه راپور ښیي چې افغانستان له 2003 میلادي کال را په دې خوا د روغتیایي خدماتو د رسولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. په راپور کې چې د مارچ میاشت په 6 نیټه له واشنګټن څخه خپور شوی دی، راغلی دی چې حتی په ناامنو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. خو نړیوال بانک وایي چې تاوتریخوالی او ناکراریو په افغانستان کې په لازمه او معیاري توګه د روغتیایي خدماتو بهیر ټکنی کړی دی. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په 15 کلنۍ کې د ماشومانو د مړینې سطحه 40% کې راټیټه شوې ده. راپور وایي په 2015 کال کې له هرو زرو زیږیدلو ماشومانو څخه 1 نوي مړه شوي دي، حال دا چې په 2003 کال کې بیا دا شمېره په هرو زرو ماشومانو کې 112 وه. د نړیوال بانک موندنې ښیي چې پر وخت د صحي خدماتو وړاندې کول او د روغتیا د یو دوامدار سیستم موجودیت د روغتیا په برخه کې د افغانستان د پرمختګ له مهمو عناصرو څخه دي. په نړیوال بانک کې د تغذیه او نفوسو د برخې مسؤول ټایم ایونس ویلي په افغانستان کې د ناامنیو او وسلوالو له فعالیت سره سره د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې پرمختګ هغه څه دي چې نړیوال باید ترې ډېر څه زده کړي. په راپور کې د خدماتو وړاندې کولو په لومړیو کرښو کې د هغو غیر حکومتي ادارو یا NGO-ګانو د فعالیت ستاینه شوې ده چې د روغتیا په برخه کې په افغانستان کې فعالیت کوي. د نړیوال بانک په خبره د دې NGO-ګانو 72% کې پخپله د افغانانو دي. نړیوال بانک د بیلګې په توګه د افغانستان په ناامن ولایتونو کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو لخوا د امیدوارو میرمنو د معاینې یادونه کړې ده او وایي چې له 2010 کال راهیسې دا بهیر 3.5% کې پراخ شوی دی. خو د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مسؤول شوبهم چودري په دې راپور کې ویلي دي چې د روغتیا د سیستم د لا باکیفیته کولو او له نړیوال سټنډرډ سره د برابرولو او ټولو خلکو ته د معیاري خدماتو د رسولو لپاره افغانستان لا هم اوږده لار په مخ کې لري. په راپور کې هغه چیلنجونه هم یاد شوي دي چې د افغانستان روغتیایي سکتور ورسره مخ دی. د میندو د روغتیا د بهیر ټاکنه کېدل، د ارقامو او معلوماتو د راټولولو پر وړاندې خنډونه، په ځانګړي ډول په ناامنو سیمو کې او له نړیوال معیار څخه لریوالی د صحي خدماتو د وړاندې کولو په مخ کې هغه چیلنجونه دي چې د نړیوال بانک په وینا باید د حل او د منځه وړلو لپاره جدي کار وشي.
ازادي راډیو د مارچ 8 د شوز نړیواله ورځ د یو ځانګړي پروګرام له لارې نمانځي.
این برنامه ویژه پنجشنبه از ساعت 10 الی 12 بعد از ظهر به طور زنده از امواج رادیو آزادی.
د خبرونی میلمانه به د شوز په ژوند کې د مثبت بدلون لپاره پر روانو هڅو بحث وکړي.
اگر می خواهید شما هم در این بحث شرکت کنید، پس به شماره 0700 822 755 به تماس شوید.
او د اړیکې لپاره زموږ بل شماره ده 0999 40 15 40.
د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام څو شېبې البته 2 ساعته وروسته پیلېږي. اوس ټلیفونونه مکوئ. خو د ښځو نړیواله ورځ دغه راز پرون په هلمند کې هم ولمانځل شوه. په دې مناسبت ډېرې ښځې په هلمند په مرکز لشکرګاه کې راټولې شوې وې او خپلې ستونزې یې مطرح کړې. د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت راټولو شوو ښځو چې اکثره یې ښوونکې وې پر حکومت انتقاد وکړ چې د دندو تر څنګ په هغو پروژو کې هم له دوی سره بې عدالتي کېږي چې د ښځو په برخه کې هلمند ته ځانګړې شوې دي. اکثرو ښوونکو دغه راز شکایت کاوه چې 2 میاشتې ورته تنخواګانې نه دي ورکول شوي. دا په داسې حال کې ده چې هلمند له تیرو 14 کلونو راهیسې یو ناامنه ولایت دی او په دغسې وضعیت کې بیا ښځینه ښوونکي هم په ډېرو ستونزو سره خپلې دندې مخته وړي دي. ازادي راډیو سیمه ییز خبریال د لشکرګاه کې د ښځو د دغو ستونزو په اړه نور حال راکوي.
د ولایت د مقام د غونډو په تالار کې ساش کال د ښځو شمېر تر بل هر وخت ډېر دی. پښنو تورو او سپینو چادروي کې دراغلو شو سره ماشومان هم ورسره دي. د شوزو د نړیوالو ورځو په مناسبت پر حکومت لدی عمل چې د شوزو حقوق ته پوره پاملرنه نه ده کړې، مساوات او جندرې نه دی مراد کړی او یا خپل د شوزو په منځ کې د پروژو امتیازات په برخه کې توپیری چلند کوي ډیر نه وکی وسبه.
ولې چې پر ما باندې دغه ظلمونه تیر شوی دي، دغه زولانې مې مات کړې دي، دغه خواري مې لیدلې دي. اوس محترم اجي والے صاحب څخه او محترم بشري حقوق څخه غواړم چې د ګردو حقوقونه پر عدالت توګه ورته ورکي.
دوای طول تمالومه ده چی پا دولتی او غیر دولتی دارو که ده شد وانده دیره کامه ده حتی پا جنو ادارو او ریاستون که شدی اصلا نسته مثلا ده معرف ده ریاست پا مقام که ده لور زده کر پا برخه که او امداشان ده هلمند پا عمومی ریاست که ده غدول پا نظامی دارو که او یا پا طولو هغ نظامی او ملکی دارو که شد نسته چه پا هلمند که کار کنه د مارچ د اتمی په مناسبت په لشکرګاه کې دغه جوړی سوی غونډې ته د نورو کلونو په خلاف د ګریش نادالی او ناوی ولسوالۍ څخه هم ګڼې ښځې راغلې وې. د ولسوالۍ څخه راغلو ښځو د روغتیایي خدمتونو د نشتوالي له امله شکایت وکړ او په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه، خو یو شمېر نورو ښځو بیا په خاص ډول د لشکرګاه او ګریش ولسوالیو ښځینه ښوونکو چې څو میاشتې یې ماشونه نه واخیستې له والي او نورو مسؤلونو نه د وضاحت غوښتنه وکړه.
زما خاوند مریض دی، کار نسې کولی، ځوان زوی د ګټې نه لرم، نو آیا چې یو معلم په ماش باندې ګزاره کوي او هغه ماش 15 میاشتې نه ورته رسېږي، نو دا به د یو معلم ګزاره سره کوي او دا ژوند مې سره کوي.
زه خپله حبیبه ترین د ګریش د ولسوالۍ د لوی هدي مدیره یم.
څلور میاشتې کېږي چې زموږ استادانو ته معاش نه دی ورکول سوی. ولې چای علاق لري؟ موږ په دې علاق باندې نه پوهېږو چې ولې نه ورکوي زموږ معاشونه.
حتی داسې استادان دي چې بیچارهګان په دغه معاش باندې ګزاره کوي، یعنی هره ورځ داسې استاد نه وي چې په اداره کې رانسي او ماته ونه ژاړي.
هلمند چې کلونه نه امنه پاته سوی دی، د ګریش ولسوالۍ پرته په نورو ولسوالیو کې د نجونو دپاره ښوونځي نه لري او اکثره کورنیو کې نجونې د فامیلي، کلتوري او مذهبي عواملو په خاطر ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. یو بله مسله په کورنیو کې د نارینهوو او یا خپله د ښځو لخوا د ښځو شکنجه کول دي چې ډېرې د دغه شکنجه سوو ښځو هغې نسي کولی ان هغو مسؤلونو او ادارو ته خپل شکایت ورسوي چې په دې برخه کې کار کوي. د هلمند د ښځو چارو رئیسه جمیله نیازی وایي پروان مریض کال کې چې لا هم څو ورځې پاتې دي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اووه نوي کیسې ورغلي دي چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه لري.
موږ تر اوسه پورې په خپل ریاست کې اووه نوي قضیې لرو چې هغه په مختلفو برخو کې دي: د طلاق اخیستل، وال چکول، د کوره څخه وتل، په بادو کې ورکول، اجباري واده، په لوړ ولور باندې د یو معصوم نجلۍ ورکول، چې دا ټول سبب د دې سوي دي چې دغه ښځې د تاوتریخوالي سره مواجه سوي دي. او اووه نوي قضیې چې تر ټولو کلونو موږ ته ډېرې قضیې دي، سږ کال ډېرې خشونتونه سره ښځې مواجه سوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي و اتیا شکایتونه او قضیې ثبت سوي وي. د هلمند والی حیات الله حیات پر د سونو کو پاره چې په ادارو کې جینډر نه دی مراد شوی او د نارینه او ښځینه ترمنځ توپیر چلند کیږي وویل که ښځینه غواړي په ادارو کې کار وکړي حاضر دی د نارینه په نسبت په کم نمرو هغوی بریالی کړي. د زیاته کړه پخوا تر دې د ښځو په برخه کې ټولې پروژې او پلانونه لنډمهاله وو چې تر دې وروسته به هغسې نه وي.
دا د کانکور په ډول امتحان اخیستل کیږي او نتیجه یې راوځي. ټول موضوع د تاسې قلم پورې ده چې څومره مو په قلم کې زور ده هماغسې کېږي انشاءالله. ولې زه هغه صلاحیت چې د منګ ده دلته هغې بستو کې زه درته اطمینان درکوم چې حتی تاسې سره موږ کومک کوو. 15 نمرې، 10 نمرې، 2 نمرې، 3 نمرې که د تاسې د یو نارینه نه کمه وي تاسې ته موږ برتري درکوو. دا یو. دوهم د دې اطمینان درکوم چې د منګ ادارې د تاسې خپلې ادارې دي. په دې ادارو کې د تاسې ابرو عزت خوندي ده او په هر هغه ځای کې چې جزترین حرکت موږ ولیدو چې خدای نه خواسته د موږ خور خدای نه خواسته حانت شوی یا د هغو بېعزتي شوی ده، موږ د هغې سره جدي چلند کوو.
ویل کېږي د روغتیا او معرف ریاستونو پرته په اکثرو ادارو کې د ښځو حضور په نشت حساب دی، اما په دې برخه کې پر ښځو هم نیوکې کېږي چې یا نه غواړي په لوړو او عادي برتونو کې کار وکړي او یا یې ظرفیتونه نه ایجابوي چې په هغو کې مقرره شي. د ښځو نړیواله ورځ یا د مارچ اتمه چې په نړۍ کې هر کال پس له 1912 میلادي کال راهیسې د اکتوبر د انقلاب وروسته لمانځل کېږي، یوه نړیواله ورځ او د بشري ټولنې په تاریخ کې خپل ځانګړی ځای لري. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
چې خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل ازادي رادیو
په دې پروګرام کې پر دو موضوعاتو خبرې کوو. په سولې او سیاست کې د ښځو د ونډې او د غرض له وسلوالو طالبانو سره هم د سولې د خبرو د امکان دا پروگرام اوری د غرض په دې موضوعاتو خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره هم شریکه ولې شي. خو بیا هم د مارچ اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې له موضوع لرې نه ځو. هر کال چې دا ورځ لمانځل کیږي د ښځو ستونزو او د غرض د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې پرمختګونو ته هم ګوته نیول کیږي. د افغانستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ښځو د ستونزو د حل لپاره څه هڅې شوي دي؟ سالم محمد صالح په دې راپور کې اوروي.
نوم مې چیرې دی؟ هغه غورځنګ چې یوې افغان نجلۍ په 2010 میلادي کال کې پیل کړ او په ملي سطحه یې د خلکو پام ځان ته واړاوه. په ټولنیز رسنیو کې دغه هشتاګ په افغانستان کې د هغه دود سوي کلتور په عکس العمل کې پیل سو چې اکثره نارینه د خپلو میندو، خویندو، میرمنې او لوڼو نمونه نه اخلي او دا د ځان لپاره شرم ګڼي. د دغه حرکت پیلوونکي تحمینی رشیق وویل
هشتگ ما نامم کجاست؟ یعنی مردم
زموش هشتگ نوم میچیره دی نومیده، یعنی نرینه پا ازادانه دول وکرایسی دخپلو میرمنو مینده و خویندو نمونه وخلی دا نور شرم نوی. زموش دا کمپاین اصلی هدف شزیده هویت ورکول و
هدف اصلی شه.
په افغانستان کې دننه او بهر په سلګونو افغانان د نوم میچیره دی له غورځنګ سره ملګری سول. په ټولنیزو شبکو، صوتي او تصویري رسنیو کې د خپلو کورنیو د ښځینه غړو نمونه ولیکل او په دغه کمپاین کې شریک سول چې دا د دې کمپاین مهمه لاسته راوړنه وبلل سوه. بل موضوع چې په ملي او نړیوالو رسنیو کې د خبرونو سرخط سوه د امریکا د روبات جوړولو په مسابقو کې د افغان روبات جوړونکو نجونو ګډون و. په داسل کې چې د هرات ولایت د غنجونو ته په پیل کې په دغو مسابقو کې د ګډون اجازه نه ورکول سوې. خو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د مستقیمې مداخلې په نتیجه کې د غنجونو ته د امریکا ویزې ورکړل سوې او دوی په دغو مسابقو کې ګډون وکړ او ګټون کې سوې. په روباتیک مسابقو کې د غنجونو ګډون په 2010 میلادي کال کې دوام پیدا کړ. د غنجونو کاناډا ته په تازه سفر کې روانه میاشت د دغه هیواد له صدر اعظم جستن ترودو سره وکتل او بیا دا موضوع د رسنیو په سرلیک بدل شوه. افغانستان د 2010 میلادي کال له مارچ میاشت راهیسې د ښځو لپاره د ځینو نورو پرمختګونو شاهد هم وو. په وروستیو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د سولې په پروسه کې د ښځو پر نقش ټینګار وکړ او په بیلابیلو برخو کې د دوی رول مهم وباله. خو شکایتونه دا کړي چې په کلیوالو او لورو پرتو سیمو کې لا هم د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون نه دی راغلی او ډیر کارونه په شاري سیمو کې سوي دي. د تیر میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د ښځو د حقونو او ازادیو په برخه کې نور تحولات هم راغلل چې تر ټولو مهم یې په سعودي عربستان کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکول ګڼل سوي دي. د سعودي عربستان ځوان شهزاده او ولی عهد محمد بن سلمان د خپل حکومت د زیاتو چارو تر اخیستو وروسته تیر کال یو لړ اقدامات وکړل چې په هغو کې مهم اقدام ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکول د ده له مهمو اصلاحاتو ګڼل سوي دي. د 2010 میلادي کال په اگست میاشت کې د لبنان پارلمان هغه قانون لري کړ چې پر اساس هغه نارینه چې پر ښځو یې جنسي تیری کاوه له هماغې ښځې سره واده کولو ته مجبوره کېدل. دغه جنجالي قانون د ښځو له غوښتنو سره په ټکر کې بلل سوی و. په لبنان کې دا پرمختګ وروسته له هغې راغی چې په اردن او تونس کې هم ورته اقدامات وسول. بل غورځنګ چې په نړۍ کې د زیاتو خلکو پام ځان ته واړاوه په امریکا کې د میچو یا زه هم په نوم کمپاین و. په ټولنیز رسنیو کې د هشتګ په توګه دغه حرکت د 2010 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پیل سو چې په کار ځایونو کې د ښځو د ځورونې پراختیا ته د خلکو پام واړوي. تر دې کمپاین وروسته د امریکا پر مشهور فلم جوړونکي هاروی واینشتاین د جنسي ځورونې تورونه ولګول سول. له همدغه هشتګ څخه په ټولنیز رسنیو فیسبوک او ټویټر کې په نړۍ کې په میلیونونو ښځو استفاده وکړه. دا د خپل ستونزو د برسره کولو لپاره د شوزو د مبارزې یو لاستراوړنه وبلل سو. یو بل لاستراوړنه چې د سوری په برخه کې د شوزو تر رهبری لاندې و د افریقا په جګړه ځپلي جمهوریت کانګو کې پایل سو. تیر میلادي کال د کانګو جمهوریت په تاریخ کې د اول وار لپاره شاوخوا اتیا شوزو له بیلابیلو کلیو له افراطي جنګیالیو سره د مذاکرو میز ته کښېناستلې او د سولې په مذاکرو کې برخه واخیستله. دغه تحول په نړۍ کې د ډیرو کسانو لپاره په زړه پورې و چې د دغه هیواد د ښځو لپاره یوه مهمه لاسته راوړنه وبلل سوه.
په د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د ښځو د ستونزو او دغه راز د ښځو د حقونو په برخه کې د وروستیو پرمختګونو په باب مو واورېدل. د ازادي راډیو اورئ په بله پښتو خپرونه کې چې په 10 بجو پیلېږي. بیا هم په افغانستان کې دا پروګرام د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو موضوع ته ځانګړی شوی په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دغه راز تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ونډه واخلئ. د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کندهار چارواکي وایي تېره شپه د سپین بولډک ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ او د لویې لارې د لوا پر ودانۍ د وسلوالو په یو برید کې دوه حمله کوونکي وژل شوي او درې پولیس ژوبل دي. د راپورونو له مخې په کونړ کې د امریکا د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې 8 وسلوال وژل شوي دي. دا خبره د کونړ د ولایتي شورا یو غړي ولایت خان د جرمني ډي پي خبري اژانس ته کړی او ویلي چې وسلوال د شلتن ولسوالۍ په چاوګام سیمه کې په یوې دیني مدرسې کې راغونډ شوي وو چې بې پیلوټه الوتکې په برید وکړ. د جرمني حکومت پرون هغه پلان تصویب کړ چې له مخې د افغانستان په ګډون د دې هیواد بهرني پوځي ماموریتونه تمدیدېږي. د دغه پلان له مخې چې د دې هیواد پارلمان تاییدي دیو ته اړتیا لري. دغه راز په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د جرمني سرتیرو شمېر 1300 تنو ته زیاتېږي. په غزنی کې اعتراض کوونکي وایي د ولسمشر له ژمنې سره سم یوازې مسافر وړونکو موټرو ته اجازه ورکوي چې د کابل کندهار پر لویه لاره تیر شي. د دغه اعتراض یو شمېر مشرانو د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي چې پرون ماښام افغان ولسمشر ورسره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه وکړه چې د هغې پیښې قاتلان به چې دوی اعتراض ته اړ ایستلي د 2 ورځو په ترڅ کې نیسي د قانون منګولو ته به سپاري او همدارنګه به 2 برمته شوي هم د تښتونکو له منګولو ژغوري. یوې سختدریزې وسلوالې ډلې ادعا کړې چې په سوریه کې هغه روسي الوتکه د دوی وسلوالو ویشتې او رانسکورې کړې چې په نتیجه کې د شپږ عملیې په ګډون 9 سپرلۍ ووژل شوې. د برتانیا پولیس وایي په لویدیز ښار سالزبوري کې د روسیې د یوه پخواني جاسوس او د هغې د لور د وژلو لپاره د اعصابو له فلج کوونکي ګاز څخه کار اخیستل شوی و. د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې پرون د یوې هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولې. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خورنو کې د اف ام په 15.5 څپه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدل شي او په همدې څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خبرونې دا برخه هم د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. مخکې له دې چې ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام واورئ چې دا ځل په افغانستان کې دودیز طبابت ته کتنه کړې. په تېره بیا هغه چې ډېر ناروغانو ته د څارویو له پوستکو څخه کار اخلي او ناروغانو ته د څاروي پوستکې ور اغوندي. که غواړئ چې په د دودیز طبابت په اړه نور معلومات واورئ، د اساسي او بشري حقونو له پروګرام وروسته د ژوند په شیبو پروګرام ته تم شئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست قدرمنو اوریدونکو، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادۍ د حق د مفهوم په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ځانګړو تحقیقاتو د څانګې غړې شاهده برمل ده. برمل صاحب ښه راغلاست.
مننه. زه هم په خپل نوبت سره ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشاله یم چې له تاسو سره یم.
ډیره مننه برمل صاحب. که اوریدونکو ته د ازادۍ د حق د مفهوم او د شخصي امنیت په اړه معلومات ورکړي.
طبیعي خبره ده چې ازادي یو طبیعي حق د هر انسان دی او دا حق هغه وخت محدود کیږي چې یا محدودیدای شي چې د دغه ازادۍ نه د قانون د مصلحتونه چې د عوامو خلکو په ګټه هغه تر ګواښ لاندې راشي یا نورو خلکو ازادي سلب شي یا د نورو خلکو ازادۍ ته ضرر ورسي. مونږ به هغه وخت کې ویو چې دا حق به محدودیدای شي، یعنی د قانون پر وړاندې. خو ازادي هر وګړي الله تعالی آزاد پیدا کړی، دا د هر خپل شخصي حق دی چې دینه مثبته ګټه واغستل شي. او بل دغه دا د مفهوم د ازادۍ داش دی چې سړی باید په دې وتوانیږي چې یو کار، یو مثبت کار چې هم خلکو ته ګټه ورسیږي او هم د قانون پر رڼا کې پلی شي، یو یعنی هغه امتیازونه چې ټولنیز امتیازونه دي، سیاسي امتیازونه دي، اقتصادي دي، له دې نه برخمن شي او استبداد تر کنټرول لاندې راشي. یعنی یو مفهوم دا ده چې یعنی دغلته ازادي باید تر ګواښ لاندې تر هغه وخت رانشي چې نور ته ضرر ورسیږي، نور ته نه متضرر نشي. یو مفهوم دغه یو شی. او بل مفهوم ته به راشو چې هغه هم په فرهنګ کې معمولا امنیت او ازادي منو او امنیت طبعا د یو آرامش معنا لري، د سکون معنا لري، د اطمینان معنا ورکي چې انسان په یو ټولنه کې مثلا د کور نه شروع کوو، د کور نه واخله تر ټولنې پورې دوی په یو یو آرامش روحي آرامي ولري چې زما امنیت تامین دی. مثلا ترور نشته، وژنه نشته، غلا نشته، شپې په کور باندې چاپی اچول نشته، مثلا تهدید نشته. دا ټول هغه خبرې دي چې په ټولنه کې موجود دي، په فعلي ټولنه کې زمونږ خو بيخي شته. نو د دې لپاره باید څه وکړو؟ دا د دولت مکلفیتونه دي چې مثلا دغه ازادیګانې چې مونږ یې لرو او هغه امنیت چې د دولت مکلفیت ته چې باید د وګړو د خپل هر هیواد دولت مکلفیت لري چې د وګړو دغه امنیت تامین کړي او د دې لپاره کار وشي. مثلا ټول هغه قوانین چې وضع کیږي باید د ازادي او ورسره امنیت داسې وي چې یعنی تر ګواښ لاندې نه وي، تر هغه چې نور متضرر کیږي. او امنیت خو ډېر ضروري دی چې دا د دولت مکلفیت دی چې باید استبداد کنټرول کې ولري. مثلا ونشي کولی مثلا هغه ارګانونه چې د قانون نه حراست کوي، د خلکو ازادي هیڅکله باید متضرر نشي. په دې معنا باندې تر هغه باید متضرر نه شي چې نورو ته ضرر نه رسیږي، او د قانون نه حراست کوونکي باید دغه ازادي تر ګواښ لاندې ونه نیسي.
ډیره مننه کور دی ودان. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د ازادۍ حق او شخصي امنیت په خپل ځان کې کوم نور موارد رانغاړي.
مثلا موږ ګورو چې شخصي ازادیګان مثلا په خپل سر نیونې دي چې دا باید ونه شي. په خپل سر یو څوک نیول او د هغې ورکول یا ناپدید کېدل، اجباري کار کول، مثلا اجباري نوکران نیول، خو دا زموږ ټولنه کې د بردګي چې ورته وي دا خاص نشته دی، خو قوانین ورته پیشبین دي، نه یوازې بلکې نړیوال قوانین دې ته پیشبین دي. مثلا په نورو هیوادونو کې لکه گاونډي هیوادونو کې زموږ یو هیواد همداسې دی چې ځمکه چې خرڅېږي د قانون سره سم خرڅېږي، چې دا یو ډول بردګي ده چې دې دپاره ملي نړیوال قوانین دې ته پیشبین دي. مثلا د ماشومانو استخدام کول په دغه کې په عسکری یا مثلا په آرمی د ماشومان استخدام دل په وزارت دفاع کې وزارت داخله کې او امنیت کې چې دا خپل یو سم خبرنده غیر قانوني خبره ده او د ماشومان داخلي دل په جنگي منازعاتو کې دا باید ونشي. یعنی ماشوم باید هغه ټول هغه لومړني حقوق په نظر کې ونیول شي تر څو چې د 13 کلنۍ نه بره شوی نه وي څوک نشي کولی چې په اجبار سره دا په مسلح قواو کې تنظیم کی یا په پولیسو کې تنظیم کی یا په امنیت کې تنظیم کی، د دې حق څوک نه لري. او همدارنګه مخکې ما تاسو ته وویلې چې په خپل سر توقیفونه باید ونشي، په خپل سر باید څوک ناپدید یا ورک نشي. مثلا یو څوک نیسي ته نه خبرېږي چې چا چېرته وي. مثلا اجباري کار دی چې دا باید ترسره نشي.
ډېره مننه که اورېدونکو ته د توقیف او حبس په اړه معلومات ورکړي چې د دې دوه مځ کې فرق څه دی.
اجباري نیونې ته وایي کله دغه نیونه قانوني بڼه غوره کوي او کله غیر قانوني وي. یو خو دا خبره ده او عمده فرق د حبس سره دا دی چې حبس هغه وخت رامنځته کیږي چې یو مجرم ونیول شي، په هغه باندې محکمه فیصله وکړي، هغه ته جزا د مثلا د هغه ته د جزا د قانون له مخې نه جزا تعین شي او هغه خپله د جزا موده هغه تعین کړي، دې ته وایي حبس. خو دا 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 لغتونه سره نږدې دي حبس او توقیف. او توقیف هغه وخت کې قانوني ګڼلی شو چې مثلا یو محکمه حکم ورکړي، هغه پولیس راواخلي، مثلا احمد په یو جرم تورن دی، هغه ته ورزی، هغه ته ولغه حکم د محکمې باید ښکاره کړي، بیا باید هغه ته دغه موضوع یا چې په کوم تور نیول شوی دا توضیح کړي، پس له هغه نه هغه بیا توقیف کړي. دا یو قانوني توقیف دی. او غیر قانوني توقیفونه دا دي چې یو سړی په زور نیسي، په اکراه نیسي، هغه وړي بندې کوي، نه یې فامیل خبرېږي، نه یې کورنۍ خبرېږي، نه هغه کس چې نیول شوی په دې پوهېږي چې زه ولې بندې شیم، څه دپاره بندې شیم. دا یو غیر قانوني.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه ته اجازه کوم کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نه سمو پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د وبو بندوبست
لرو چې فکر چې محکمې لخوا.
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواژي است. د ورستي پښتني په توګه ک اوریدونکو ته د خپل سر توقيف په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول توقيف دی.
چې په خپل سر توقيفونه یا غیر توقيفونه هغه دي چې مثلا یو کس نیول کیږي، هغه په دینه دین پوښي چې دا د کوم ځای نه دا کس راغلی او زه چیرته ما وړي. مثلا ځکه هغه سره د محکمې حکم نشته، هغه ته پولیس نه دی راغلی، یا هغه ته پولیس توضیح نه دی ورکړی چې ته په دې جرم نیول شوی، دا د محکمې حکم دی چې ته باید په دې تور نیول شوی ځکه ته موږ دلته راوستی. او همدا ډول باندې موږ ویلی شو چې کله محکمه توقیف یو لنډ حکم ورکوي چې هغه باید پولیس په هغه باندې پوه شي، هغه بیا هغه کس ته دغه کیده وخی چې دغه د ماده مثلا محکمې نه حکم راوړی ساده نیول په خاطر او توضیح کې دغه جرم دغه تور چې په کوم جرم دی نیول شوی دی. دغه موده کمه موده ده، لنډه موده ده.
ډیره مننه کور موده.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دا غاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د ناروغي پر مهال ناروغ ته د څارویو د پوستکي اغوستلو دودیزه درملنه مو لیدلې. په کومو ناروغیو کې د څارویو پوستکي ناروغ ته اغوستل کیږي؟
خو به چې زکام وای یا به تمې مراد وو نو پوستکي واچاو هغه سره باخې کېدو کې ته دعا وکړئ چې دا مراد خدای
وي. دواګانو به نه کېده، دواګانې هم نه وي، دې سره به بیا ښه کېده، طبیعي به وشکې د روغ جوړ بس.
او د ښځینه وضو پوستکی سره دا ګرم ده، نو دا د نارینه دپاره، چې معمولا طبیعت کې نارینه ډېر سوړ مزاج وي، نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډېر ښه ور باندې چسپېږي، ځکه د دې دا چسپېدل ډېر مهم دی.
موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه ناروغ ته د څاروي پوستکي اغوستل د دغه درملنې تاریخ، ارزښت او پایلو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبرخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحلو کې وو نو د درملنې لپاره یې ډیر کم توکي لرل او تر ډیره د درملنې بنسټ هم تجربه و. انسان د خپلې درملنې لپاره له بیلابیلو لارو او طبیعي موادو کار اخیسته، خو په یو شمیر برخو کې بریالی شوی او ځینې یې تاوان لرونکي ثابت شوي دي. لا هم په افغانستان کې دودیزه درملنه شته، خو پوستکی اغوستل چې د دودیزې درملنې یو ډول دی اوس یو څه کمه شوي او یا په نشت بره شویده. د کابل د 400 بستریز روغتون پخوانی ډاکټر او د تروماتولوژي متخصص پوهنیار محمد ایاز وایي چې په دودیز طبابت کې د پوستکي اغوستل ډیره لوی مخینه لري.
دا میتود د تداوی تقریبا د لکه یونانی طبابت پر کوم لای قدیمه یونانه یا د لرومه چې منشأ خسته ده، مثلا د خلو په رد کې د هیپوکرات طریقې استعمال دي. هیپوکرات بابا د طبابت ده، په ری حساب باندې د پوست اغوستل یا د نیسی استعمالول یا مثلا بعض نور تداویګان چې هغه اوس ټولي مودل ودل دي، دا اصل منشأ دی یونانی قدیمه او د روم نه اخلي، لږه ده په شکل د میراثي او انانوی دره څوی د تر داوسه پوری د مخ په مناطقو په لګمنټکو کې وسم د دې میتود څخه استفاده کیږي. د هغه میراث یوغو خلکو راپاتې او تر داوسه پوری له خو وختونو کې مثلا طبابت ډیر ابتدایي و، معاصر طبابت نه و، ټکنالوژي پیشرفته نه و، کاش د دواګانو دومره زیات نه و، میتودونه د تداوی دومره پیشرفته نه و لکه په اوسني شکل سره.
حاجی نعیم جان کوچه وای چې د دوی په کورنۍ کې بچي کوم چا ډیر تبي کولی او تبابه یې دوامدار شوه، نو بیا به یې ورته پوستکی ور اغوسته.
زما لاله کېتی په پوستکی اخر خواسه لکه په تر پری کړه، اته مونږ دا سه پوستکی ډاټ کړه، اته مونږ دا سواله را ومن هیڅ مونږ وس روغ ابو بیا په شاله پاک واخه مخه مونږ خطرېسته ته خو صفاس، اته مونږ نو مکن خو لا غزا کو بدا لکه کمی سوا وند، اته به په سم لاس د سه به خولې کړو ګر وجود مو خلا وته او د سه یو سلو پنځه تبه به مغه به نه خدای پاک پوستکی ور ورک کړو بس ولوک یالا لو خرته مونږه ټاله لو تاب مریضو پشپاکی و ماس آروائی دارو سایتی با علاوک ایدا پیشی کنه و با کال تراکی.
نو موڑای وای چی ده خزی میگی چرمن هغی خزی تا ور اغونده دو کومی چی اولاد نکیگی او دا سی دیر تجربی هم کری دی. لالای چی خپل عمر چلور نوی کالخی وای چی ده میگی اوزی تور چرک او کوچنی خوڅکی پوستکه د بیلابیلو ناروغیو لرونکو ناروغانو ته ور اغوستل کیږي.
خو به چې زکام وای یا به تمې مراد وو نو پوستکی واچاو هغه سره باخې کېده چې ته دعا وکړئ چې دا مراد خدای ورکړي، مو سره به بچ پوستکی به مېس
دغه په خبره چې کله به یې ماشومانو ته د څاروي څرمن ور اغوسته، نو اکثره ماشومانو به ژړل، ځکه یو خو به څرمن بوی کاوه او بله دا چې ماشومان به ترې ډارېدل. دا چې د څرمن اغوستلو دود څه ډول دی او چا ته د کوم څاروي پوستکی ور اغوستل کېږي، دا پوښتنې راته د کابل د پلچرخي اوسیدونکو حاجي سردار ولی او حاجي ګلا جان جواب کړی دی.
غټانو ته به پستوکه چا وړ ماشومان بچي او ته به وېسال به نه بخ کېده، بیا به دوه ته ډالر ای ورواچاو لره به نه به دا غتو یکړه دا مواد به چې تو یو کدا به بیا ورواچاو دې سره به بیا خکېد په دواګانو باندې خکېد دواګانی هم نه وي دې سره به بیا خکېد طبيب به وښکې دروغ جوړ بس یار ماشومان ته خو تر دوا کلو ته یو نیمو کلو پورې ورغستل کیږي او غټان بس بیا ته به وي غټان خو ته هر سن پورې بچو ورته فائدہ به کول چې ته به وي کوم مرز باندې باخته سو بیا به نه خکېد بیا به پوستکی ورچول بیا به خکېد ورسره سړی ته به قتل هم استعمال به ورته لالو دی غوایي پوستکی به ورچاو دی وزي به ورچاو کوم پستوکای ورته لګیدا به ورچاو پستوکای به مریض ته ورواچاو غوخه به خیرات که خلکو ته دعا وکي چې دا د موږ مریض خدای خکې
دا خلک مشران براغله دی به مشوره وکړه چې دی ته پستوکی واچو دا خو تجربه ده مشران خلکو تجربه لرل خلکو به دعا وکړه دی ته چې دعا ورته وکړي چې د مریض تعالی شفا ورکړي هغه غوخه به خیرات کړه پستوکی به چې وکړي به ته دوه بو باندې دا پریمیند بیا به د سیو اته ګنټي دا ګرم ساته چې د شمالونه وای روا بلګی دا چې دا ورته کنه د بیا پړسو براولې سین کانات نه وي دا پستوکی خو وړه خبره ده چې مرزارم خو لیتا شي یو کس ما پدې دلې دلې دا چا ورته ویلی دا غوړه کم شې او بو کې ګرځي چونګ مجبوری پوچا بندراسی حتی دی آرام پوستکی تم غاله گیری خو چی سوک طبیب ورته وای چی دا شای وک
د ګلا جان په خبره چی کله پوستکی کوم ناروغ واغوندی نو زنګړې پر هیز بکوي او د همدغه پرهیز سره یو ځای لیوی ورځنی ولی انتر 12 ورځې پورې پوستکی د انسان پر بدن پاتې کیږي. معلم اولګل ولی خیل چې په یونانی طبابت کې کار کوي او دا طبابت ورته لنیکونو په دود پاتې ده، د بیا وایي چې د نر او ښځې لپاره د ځانګړو څارویو پوستکی ور اغوستل کیږي.
دا د وزي مالونو پوستکی چې دي د چا به چې طبي به ډیره کولی د مریضانو ته به موږ را اغوستل. د وزي پوستکی چې ده نارینه اغوندي او د نر پسه پوستکی چې ده ښځې اغوندي، ځکه دا یو تاثیر لري. پخوانه دا معمول پاتې ده، ځکه چې د مړي مالونو د مګانو پوستکی د باد والا او مریضانو خزینه او نارینه او تور اغوندي. د خوسی خزینه او نارینه او ته چې څوک زیړی نیولای وکنه او دغه د وزي پسونو د خزینه او د نارینه او د خزي او د نر ترمنځ فرق هم دغه مرکه دلای شي چې د نارینه پسه پوستکی چې دا یخ ده، د خزینه د پاره غډیر ښه تاثیر کوي او د خزینه وزو پوستکی چې دا ګرم ده، نو دا د نارینه د پاره چې معمولا طبیعت کې نارینه ډیر سوړ مزاج وي، نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر ښه ور باندې چسپیږي، ځکه د دې چسپیدل ډیر مهم دي چې دا په بدن باندې داسې ومخلي چې دې کې هیڅ د هوا ځای نه وي.
دا چې د دودیز توابط لمخې پوستکی باید څه ډول ناروغ ته ور واغوستل شي بیا هم کاغله ولی خیل زیاتوي.
یو احتیاط غواړي، ځکه چې کله ته پوستکی واغونځې مازیګر نو ته به سبا سهار ته هغه پوستکی ایسته کې، سبا ته دې چې ایسته کې په ګرمو اوبو به پاک صفا ځان پاک کې او هغې نه وروسته به یخ ته به نه ګرځي او یخ شی به نه خوري، یعنی ګرم بستره کې به استراحت کې د درې څلور ورځو دپاره فقط خپل لمړنۍ ضرورتونه سي دغه په یو طریقه پوره کړي او نور به یخ ته گشت گذار نه کړي او نه به یخ چی خوري. بل دا چې د چا باندې به بادو بیا باغ ته منګه د مړی مالونه حلال کړم پسه مړی پسه د میګې مګ دا به مو حلال کړ دې پوستکی به ور واغوسته بس هغه باد به خدای پاک ډېر زر ښه کړل بل به د منګه په دا منطقو کې دا زیړی ډېر زیات و خو داسې چا نه پېژندل لکه دا اوسې چې خلک پېژني چې دا تور زیړی ده دا سپین زیړی ده دا زیړ زیړی ده تر ټولو ښه علاج دا و چې سخوندر ورته حلال کړي او د سخوندر پوستکی د غوایي د وړکي سخوندر دو کلن دیو کلن پوستکی ورواغونځي نو بس اخی سره بخدا پاک زیړی دی هغه خط کنه
نو ما وړه وای چې دو کال وړاندې هم خپلې میرمنې ته پوستکی ور اغوسته وو او اوس بیخی جوړه شوې ده او په نږدې راتلونکي کې یو خپلوان ته د پوستکی ور اغوستلو نیت کړی دی د کابل د 400 بستریز روغتون پخوانی ډاکټر محمد ایاز وای چې لډیر په خواره حصے د درملنې په موخه د پوستکی اغوستل رواج لري
د پخوانو څخه دا انانه را پاتې ده چې د حیواناتو پوستکی د ابتدایي په شکل باندې ډیر زیات استعمالیږي نه تنها د دغسې عمومي امراضو لپاره لکه تبه یا بل مریضي د مورقۍ یا د ملاریا په تبو کې یا په نورو تبو کې چې به دا استعمالېدله بر علاوه د غله د پوستکو څخه په مات شوو هډوکو کې په ترجیداتو کې په دمفاصلو په تکلیفونو کې دا ډېر استعمالېدل د پوستکی په ګرم حالت کې وویستل چې دا دومره خوله ورکوي انسان ته چې بیخي د وجود ټولې اوبه له مالګو سره او د منرالونو سره دا د وجوده باسي او ډېره انرژي د انسان له وجوده څخه دا باسي د دې بیرته جبران بیا تقریبا په یوه میاشت کې یا په یوه نیمه میاشت کې بیرته د انسان وجود اله هغه اکمال کې چې دا ډېره زیاته یو نقص ده د وجود د انسان لپاره
ډاکټر ایا زیاتوي چې پوستکی د انسان بدن ته ډیر زیان رسوي او کله ناکله تر دې اندازې ورسی چې ناروغ د خکېدا په ځای بیخي د مرګ تر سرحده ورسی دی وایي چې په اسوی طبابت کې اوس د ناروغیو د کنټرول لپاره درمل جوړ شوی او په اسانۍ سره د ناروغۍ مخنیوی کوي
د پخوانی عنعنوي طریقې د تداوی د اسوی طبابت سره ډیر تفاوت لري په اسوی طبابت کې اوس معادل دي چې مثلا نور د دواګانی د معاصر طبابت ټکنالوژي سره په وجود راغلي دي سیدا دواګانی دغه ځای په ډیر اسانۍ سره او حتی په سلهاو مرتبه یې تر نتایج تر کې خدي مثلا یو امپول کلسیم په داسې حالاتو کې چې پر کوم دغه تبادل دي عناصر صورت نه نیسي یا یو امپول ویتامین سی بیرته تعاملات اکسیدو ریډکشن بیرته اصلاح کوي دا ځای دغه دواګانو نیولې ده کوم وخت کې او په ډیر اسانه طریقه سره سیماسریت تر کې په مراتب زیات استفاده کوي په دې سره
درنو اوریدونکو موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو ویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
پل روان غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان يم ګام ګام غږېږم پل پل روان يم ګام ګام غږېږم gagegam naam naam gagegam pal pal ravaniyam gam gam gagegam hai pal pal ravaniyam gam gam gagegam gut gut gagegam jam jam gagegam pal pal ravaniyam gam gam gagegam hai pal.